د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په د هلمند مارجیل ولسوالۍ وروستي امنیتي وضعیت خبرو د غراز او ریچې خوست د ولایتي شورا یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عمل کېدو مخنی ولده د غراز افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د لسو غوره په دلاسو غوړه ټیمونو کې د شاملې دوه په اړه هم په تفصیل معلومات درکو دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لمړی سفیر الله ستنې ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د لسوبجو د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیر ماښام له ایران بیرته افغانستان ته راغی. ښاغلی عبدالله په ایران کې د ایران له مذهبي مشر ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې وروسته له هغه شامل شو چې د زیمبابوې په څیر ملي ټیم یې مات کړ. د بهرنیو خبرونو ډېره اجنډا هم د شمالي کوریا په اړه دی. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې چې درې ښاري چې د شمالي کوریا هایدروجني بم ازموینه بریالۍ نه وه. په دې اړه براک اوباما هم ځینې څرګندونې کړې. تاسو ته خبرونه لرو. په پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو وزیر کورنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړي. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دوه توافقنامې امضا شوې. په دغه دواړو حکومتونو کې یو یې د سپورت په برخه کې و بل یې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دوی څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایراني لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه شي. همدارس د افغانستان اجرایي رئیس له ایراني لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې هم وکړي. اجرایي رئیس عبدالله تیر ماښام کابل ته بیرته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې راغی. دا امتیاز افغان لوري ورسره تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیره شپه په شارجه کې په دوه وکټونو ماتې ورکړه او له دې سره یې د ورځنۍ لوبو روانه لړۍ 3-2 له زیمبابوې وګټله. ټولو افغانانو د دې بریا د ترلاسه کولو په خاطر خوښي ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې بریا مبارکي لیکلې او ویلي دي چې افغان لوبغاړو په خپلې بریا سره ټول سر لوړی کړل او تر حده زیات خوشاله را په برخه کړي. زیمبابوې افغانستان ته په پرونی لوبه کې 209 څلوېخت منډې هدف وټاکه. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپ پاتې وو. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو او محمد شهزاد محمدي په 15 لوبو کې د 230 منډو د جوړولو لپاره د ټولو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړی انتخاب شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مرجع ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجع کې 130 طالبان وژل شوي او په ولسوالي کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي.
د مرجع ولسوالي کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لورته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه واخیستي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په یو لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژلي. د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، سرپل، روزګان، غزنی، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم خراغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپلو جاپاني او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکي رایټرز ته وویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې کړې دي. لبلی خوا سپینی مانی ویلی داسې نخی مندلی چې تریخکاری د شمالی کوریا هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه و. د سپینی مانی ویان جاش ارنست ویل د دې سربیره شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغنونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted
Hagarapur Lumrani Tsiran Chikhpurshoi da Sargandavi che da Shamali Korea Edaa da Hairojani bam da Brailito pa barkha ke samana da Patiro Tsaliro Satuno ke hech da sanadi shuvi che la makhir Shamali Korea da tekhniki aw pauzi zwak parad America parziabi ke badlun rashi Spina mane wai che da Shamali Korea da nari tar gardo manzawi hewad che har waqt د نورو د پارونی حادثه کوي. بیا هم د شمالي کوریا په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالي ازموینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړیو تیر شپه ویل دا ډول ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه د دوی د بمباري له امله په سوریې او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري شوې ده چې له دې سره د ورځې د 43 بیرلو تیلو د استخراج مخه نیول شوې. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیرش میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2500 کسان وژل شوی دي. د وارین پوینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 30 تر 40 تنه وسلوال لري. په بحرین کې چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. د بحرین د کورنۍ چار وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل د شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. د کورنۍ چار وزارت د وزارت په وینا د شبکې پلان درلود چې یو لړ خطرناکه بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. بیا هم د ایران په اړه د ایران د فوټبال یو وتلی لوبغاړی وروسته له هغې زندانۍ شو چې په رسنیو کې له یو شمېر ښځو سره داسې تصاویر خپاره شول چې اسلامي حجاب برابرۍ جامع نوې اغوستې. بهنام علي محمدي چې د ایران د پرس پولیس د ټیم ګول کیپر 90 کلن سوشا مکانی مدافع وکیل دی وایي د مکتب خصوصي ایمیلونه هک شوي او معلوماتي خپاره شوي. هغه ویلي چې په دې اړه د اسناد له چارواکو سره شریک وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت خاروال د لاس انجلس په یو سیمه کې د طبیعي ګازو د زیات خورېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جیرون براون تیر ورځ وویل چې د لاس انجلس ښار د پورتر رینج سیمې د خلکو د غوښتلو او د میتان ګاز د زیاتو خورېدو په خاطر دا پریکړه کړې ده. تر ځمکې لاندې د ګازو په یوه زیرمه کې د ګازو د خورېدو مسله د اکتوبر په میاشت کې راپورته شوه چې له امله زرګونه کورنۍ د دوو ښوونځیو د ماشومانو په شمول له خپلو سیمو وویستل شوې. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه لما التیامو مننه.
خبرونه ملاحظه ریډو واورې دلکه غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي ریډو په وپاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي ریډو ټکی اور ګټ ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورې چې افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې د دغې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی.
د تاریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرموی په پچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
د ازادي راډیو سمیز خبریال به مو په یو تفصیلی راپور کې د مرجع له وروستي وضعیت خبر کړي. د خوست ولایت شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده.
د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کو. هغه عمل منفعه پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو دپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبه کې په دوو وکټو ماتې ورکړه. شمالي کوریا وایي چې اټومي بم یې په بریالیتوب سره ازمولی، خو یو شمیر هیوادونه په دې اړه شک کوي دا چې ولې په دې اړه مو له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې له مسؤل سره په دې اړه خبرې کړي چې دغه کمیسیون تر اوسه پورې د ماشومانو په برخه کې څه کړي دي.
درویشت نوه آسی پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډېره زیاته ډېر یو درشته خبره.
د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم مه هېروئ. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند مارجې د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، په سیمه کې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کړی دی. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دوشنبې را په دې خوا په مارجې کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې دوی نوي پوستې ځای پر ځای کړې دي. مارجې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دو میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر ډېرو هغو پوستو چې په لاره کې نوې جوړې شوې حملې کوي او دغه راز هغه موټر چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي راځي. ویل کېږي په مارجه کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي، خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او د مارجې د وروستي وضعیت په اړه یې نوي معلومات راټول کړي دي.
مارجې ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امده ګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پریشر. ما ته هم د مرجې څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کڅوړه مار شیبه د چاودنې او سوال بریټ پاره فکرونه کوم، خو د چارواکو ډیر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مارجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر شپه مارجی ته د غزیدل لار په پرنستلو وهلې و د مارجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مارجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خنثی کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجې ولسوالۍ کاملا د پولیسو لاسته راغلله، هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو، د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو، د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشسوله. په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا له 140 نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې بشا تللي دي.
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. دغه 40 کیلومتر سړک تر 40 ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځه د غټو مرمیو او چاودونو ږغونه رارسېږي. د عامه نظم یو پولیس د نوم نښودلو په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لېږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجی جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د مځکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجی جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجی د جنگ اول خطونه ټول د عامه نظم پولیسو ساتلي دي. په کیمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازدیګره وځنډېدی او د مرجی مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل سوه، چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سقوط شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
الیاس دهی و چې د هلمند مرجی ولسوالۍ ته په یوه کتار کې تللی و او د دې ولسوالۍ وروستی وضعیت په یو راپور کې ښکلی و. له بلې خوا د امریکایي ځواکونو یوه ویاند ویلی دی چې امریکایي الوتکو 12 ځله د هوا له لارې د مرجی شاوخوا بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مرجی او سنګین ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. ډګروال لارن په وینا دا ملاتړ د هلمند شمال لوري ته پسې پراخېږي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. رویترز آژانس لیکي چې امریکا او برېټانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ، خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپله آخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوری بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مرجی ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي، او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. له بلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړې قواوې په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2018 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي، بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیري مړینه په روان عیسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني وه او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د ډسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 10 کیلومتري کې د بګرام پاډا کې ووژل سو. هفنگتن پوسټ ورسپانې په خپل آخري کړنه کې په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندوستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګنده توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندوستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوی هم وکړي. لبلی خوا د هفنگتن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له یولسمې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدې. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یوه سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی، خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه و. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کېږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونی ډول خپل سیاست تغییر کړي.
د سهار لس بجې او یوویشت دقیقې دي. ازادي راډیو اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه یې زیمبابوې ته په یو ورځنیو لوبو کې په دو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل له احمد شیبه راورو.
په شارجه کې تېره شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولنګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې دوی وکټ یې مخکې تیارې اخیستلې. ګلبدین نایب شپږیزه ووهله او د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. دا لوبه له دوو اړخونو د افغانستان لپاره خورا مهمه وه. یو اهمیت یې دا و چې افغانستان له زیمبابوې څخه د پنځو یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. مخکنی دوی لوبې زیمبابوې او دوی هم افغانستان ګټلې وې او دا پنځمه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپ یې خپلاوه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیومه ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشۍ ته اتڼ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو پنځو یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو پنځو لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زیت الله افغان له خوست څخه لیکي: ټولو افغانانو ته د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي وایم. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکل شوی ویلي دا چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ د لسو غوره ټیمونو کې شامل شو، دا یو ښه خبر دی او ټولو افغانانو ته د مبارک وي. د زابل د شینکی ولسوالۍ د حاجی میرویس نیکل د قلعه اوسیدونکي خان شاه عالم لیکلي دي چې ټولو زمرو افغانانو ته د کرکټ د توریالیو لوبغاړو د بریاو مبارکي وایم. لطاسو طولو مننه چه ازادی رادیو تا پیغامون را استوی دی افغان بیسی اتلسو اتلش میری لاری موگ پیغامون هاروم روز تاسو پا اخبرونو که اخبرو دی بلخ سمیز چارواکی وی چه پا مزار شریف که دی هند پر کنسلگری ورستی حمله لحیواد بهر دی ویتر روسی دلیل خواه انتنظیم شوی و دی بلخ دی امنیت آمر عبدالرزا قادری پرون ازادی در دو سرپ خبرو که ویل چه دی حمله لپایت رسیدو روس دوی دی وصلوالو حمله کون کو تیلیفونون او داسی نور اسنا ترلاسه کردی چه سرگندوی دا برید دی چا او کمی دلیل خواه تر سر شوی خو او په اوس وخت کې د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولای دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. قدري وویل د خپلو څېړنو له بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات رسنیو ته په ډاګه کړي. په مزار شریف کې د هند پر کنسلګرۍ او دغه راز د هند په پټانکوټ هوایي ډګر کې وروستۍ حملې څه تړاو سره لري؟ پر سخت دریځو ډلو آیا لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوالو بندیزونو سربیره د دغو ډلو مشران چې په پاکستان کې دي آیا دا بیا فعال شوي دي؟ ملالای بشیر په فلوریدا کې د سیمهییزو چارو له کارپو او محمد تقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښې په داسې حال کې پیښیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې پیلیږي، آیا دا سره تړاو لري؟
جنګیالي او سخت دریځه ډلې چې کوم دي هغه ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کمک ورکوي، آیا هغوی دی کې رول لري او که نه لري؟ سره خبره کوم چې سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پور اول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل پل څوک نه شي کولی، نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کوم دي هغې هغه د خبرو په طریقه باندې ریزالو شي، یا هغې اوس هم دا ټررست ټکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د هغې سره لښکر دی دی کې اوس هم تفاوت شته، مسلې هغې خپلو کې لري. ښکاره خو به کېدای شي چې دا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځوي. د میاسر نواز شریف حکومت براهیر شریف دلته واشنگټن ډي سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کی. موږ بالکل دې ته تیار نه یو چې کشمیر هیر. نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خو دا دی چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغې ترلاسه کړی ده، د پاکستان په ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځان ته اپروپریټ کوي، ځان ته کیږي. که د کشمیر مسله نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي، د افغانستان سره مسله نارمالایزیشن، پنځه لکه ریګولر فوج او پنځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی، تقریبا یو میلیون ځواکونه دي د پاکستان، دغه جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سیویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټانکوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات ونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
سیاسي چې کوم خلک دي پاکستان کې هغه دومره زورورم نه دي او ډېرو مسلو باندې هغې کمپرومایزز هم کوي. زما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي. نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای، نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نورو دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي، نو هغوی ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي چې پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړېږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي. دا ولې
محمد تقي
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو دولسو او شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح او ریدلی شی ازادی رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. پته مو ده ازادی رادیو .org یا .com. خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه مو له یو افغان ساينس پوه سره هم مرکه کړې، او د خوست د ولایتي شورا د یو شمیر غړو د شکایتونو په باب هم راپور لرو. خو اوس بیا هم صفي ولستان زیتا ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر، کورونا چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې، او پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غړو ټیمونو کې راغی. دغه ټیم وروسته له هغې لسم مقام ترلاسه کړ چې زیمبابوې ته 3-2 په 5 یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه. د هلمند چارواکي وی مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د هلمند چارواکو ویلي له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 130 طالبان وژل شوي، او په ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته پام یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ، او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد تلفیز وکونه وی د دوی د بمبارۍ له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 40% کې مخه نیول شوې ده. او په بحرین کې چارواکي وی له ایران سره په ارتباط کې یوه شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org کوي شي چې تفصیل په بشپړ توګه ولولي. وړاندې د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه کمیسیون د خپل تاسیس را په دې خوا د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې څه کړي دي. دغه راز د انصاف په لړ کې بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو اوس یو دوه نور موضوعات لرو. لومړی بلا شو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه د نړیوالو عکس العملونو ته، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه چې د امریکا دواړه کلک ملاتړی دي په سیمه کې د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ، او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم ازموینه یې کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې، او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر دغه اعلان شک څرګندوي. محمد تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب و زیات اته په زرګونو مراتب و زیات نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده، او دوم دا چې دی د جوړولو دپاره اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټي بي ټي وایي یې که څه هم تایید کړي دي، خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي، دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای په لدی چې دا یو لري سب چې او د سب د لپاره مختلفې بیرابیل لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د 14 نوروسته په هوا کې خبريږي، بل دا چې هغه زلزلې چې رامنځته کیږي یا ضربې چې رامنځته کیږي، او بل دا چې دا ایروجینی بم به خپله په اصطلاح په خلي ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی، بیا نو اخیری لارې دا ده چې باید انسپکټران ورسي هغه ساحه کې خپل چیرنی وکي. چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوی دی یوازې د زلزلې ټکان چې دی هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګران دی په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګ
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اژانس غړي نه ده. په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده، او دومره دا چې هغه د ټیسټونه چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټي بي ټي او په نامه یادیږي یو اداره ده. آر سی ټي بي ټي قرارداد شمالي کوریا، هند، پاکستان، چین، امریکا، ایران، مصر او اسرائیلونه د امضا کړی. نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی، شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اته هیوادونه ته اشاره وکړه چې د اټومي تړون د نه پراختیا تړونې تر اوسه پورې نه امضا کړی، نو ولی شمالی کوریا نړیوال دومره ویره لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په همدغه اتو هیوادونو کې.
بخښنه غواړم، دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو NPT دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه CTBT چې دی بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده. دا دواړه فرق سره لري. دا ته هیوادونه چې ما وویل دا هغه هیوادونه دي چې دا د ټیسټ برخه نه ده امضا کړې. او شمالي کوریا نه ډار په څه شي ده، ځکه شمالي کوریا د ټولې نړۍ سره د کوم ډیپلوماتیکې اړیکې چې لري هغه ډېرې ټینګلې دي. یو بل د نړیوال اټومي اژانس غړی هیواد نه ده، او بل هغه معلومات چې د غجې نه راوځي، هغه د فلو آف انفارمیشن، دا هماغه د یو لاس معلومات چې د دولت نه راځي. د غړی یو خواته د خپل هیواد ته داخلېدل، د هغه ساحه کې انسپکشن کول، او دا چې وړتیا څومره ده او تر کومه حده دوی رسېدلې دي، څومره خطرناک دي، دغه خپله د یو دوګم حالت خلک په ډار کې اچولي دي.
د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټم د برخې څېړونکی ډاکټر محمد تنهاوچ د شمالي کوریا لخوا د وروستي هایدروجنی بم د ازموینې په اړه نظر څرګندوي. دا چې ولې یو شمېر هیوادونه د ازموینې په بریالیتوب شک څرګندوي.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرتیا و چل ازادي رادیو مو واوري. د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماخام له وو بجو پیلېږي، د سهار تر وو بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي، د خوست ولایتي شورا د غړو له شکایتونو مخبره وو. د خوست ولایتي شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. پرون د خوست ولایتي شورا غړو په یوې غونډه کې وویل چې په خوست ښار کې د ملي دفاع وزارت ملکیتونو د ډیرو پرمختیایي پروژو مخه نیولې، او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ځینو منځه شوو پروژو د ختمېدو سبب هم شوی دی. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې وویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظوري شوي. خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه دفاع وزارت پورې اړه لري، نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحلي شوي دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي.
د خوست په ښار کې اکثریت هم ځکه د ملي دفاع وزارت اړوند دي. د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیه پروژو مخنیوي کړی ده. د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کوو، هغه عمل منفیه پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو دپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي، بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې رسنیو ته د بېلګې په توګه د ښار د تختپې کې د دوو غونډیو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلي سړک، د سړو خونو د جوړولو د پروژې، د نادرشاه کور د روغتون د چاردیوالۍ او د میلمه کور سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوست د پرمختیا مخه نیولي، بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختې ستونزې جوړې کړې دي.
یو د کاروان سرای بدیل سړک ده چې د میلمه کور باغ په شاوخوا کې تیریږي، او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده. بل مثال مو د تختبې کې سړک ورکړو چې د غلام خان سړک د خوست له مرکز سره وصلوي. بل مثال مو د نادرشاه کور د شفخانه ورک چې یو عمل منفیه پروژه ده او ډیر اړتیا ده. اوس فعلا نور تعمیر د تخریب په حالت کې ده، چون چار دیوالی لري نه، والته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي.
بل خو د خوست پرستیال والی عبدالواحد پټان هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکو نه استملاک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځایي ادارې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه ده، د محترم مقام نه، چې زموږ د خلکو مشکل په نظر کې ونیسي. میلمه کوټ سړک ډیر زر دی اجازه ورته ورکی چې دغه سرک تیر شي. د معتادینو د تداوی شفاخانه چې مناظر شاکوټ کې واقع ده، دا باید په ځای منی ولګیږي او بیرته باید ریفنډ نشي.
که څه هم د سویل ختیځ په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده، خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټول ګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسو کارونو ته چې فساد ته پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستی ده. تر ډیره زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورونه موږ سره ډیره اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه نیولې ده.
پتم کال کې په جادوې منطقه کې هلته سرحدي منطقه وسال ته وظیفې تللی و هلته معلول شو. بیا مګر ماش د مالیاتو په کابل کې و. کابل کې چې کوم وخت جنګونه شروع شول هغې خوا نه موږ کورونه راغله پکتیا خواته. پکتیا کې دلته ووس کله د امیر کرزي حکومت راغی بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ. یو کارت هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکني بیا هلته چې څه د اوس سیستم چې کمپیوټري شو د ما دواړو نومونه سر شو وخوړل د کارتونه بند شول. اوس درې کاله کېږي د مګر د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده. ویلي چې تاسو نومونه کمپیوټر اغېز شوي دي تاسو دوه ځای اخیستل ده. یو چې تاسو په با باندې څه د هغه سرانډوالي فیصله وکړي تاسو موږ سرانډوالي ته معرفي کړی هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړو فیصله وکړله چې دا معلولین دي دا ناوسه خلک دي دوی ته د خپل کارت یو اجرا چې او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرانډوالي ته مکتوب راولېږل موږ سرانډوالي ته حاضر شو. 14 نفر وو موږ د پښتنه وکړې اسلامونه یې رانه وکړه. هغه مکتوب د جدول سره او د زمما مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پښتیا موږ سره کړې دا دلته لاسه چې تاسو کار نور خلاص تاسو د ریاست موږ مکتوب یې وړه غي چې د موږ وزارت لیږو وزارت سره کوم ته ہدایت وو چې موږ به اجرات کوو. اوس وزارت د ارتباط د ولایت شعبې ته لیږلې درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوب اوس هیڅ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پرېکړه وکړي چې لا دوی ته د ورکړه چې لا د ورنه کړه چې داسې بې سرنوشت موږ پاتې یو ګرځېږو او یو څوک موږ ته غوږ نه نیسي چې موږ مشکل څه کار وینو. بله یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړې خو دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه دي په کال کې 2000 روپۍ ګرځوی کېږي نور دستې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ ګزارت لاړم دوی تاسو په بګ ستره محکمه پرېکړه وکړه سرانډوالي تاسو موږ اوس یې هم پرېکړه کړې مشرانو جرګې پرېکړه کړې هېڅ وزارت موږ په بګ هېڅ غور نه کوي هېڅ مغام نه خوري. څه ورته چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولندو اخیستل وختو خو سون څه یو سوه یو کار سوه یو بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو موږ د یو کارت خوښی شي یو درا کړه کړي هېڅ وزارت موږ غام نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف په لټه کې
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه وا او دوی ویل چې د دوی د ستونزه په اړه هغه اجرات شوی دی ولې او روسی اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوی. دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلې جمیلې افغانی سره شریکه کړي. اغلې افغانی په اړه راته داسې وویل،
د دو کارتو مسالې تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دی چې بس معلولین مشکلات لري. دوه کارتو په حساب یو تعداد په سرنوالی کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې، او سرنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراات کړي دي، او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کېږي چې خلکو ته هغوی نشي اغوستلی. نو دوباره دا درېیم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي معافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د څارنوالۍ. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالي کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوي کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نه شئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیات دی چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل نه بېله دوسیه لري. دا ورور چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه که خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو اوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزې وي او که ستونزې ملرای نو له موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ د امدې خبرونه لارې در هوارې کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ به ستاسو ستونزې انشاءالله ځان سره ثبت کړو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کړو چې ستاسو د ستونزو د هواري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992 29 30. بیا یې تکرارم 0992 29 30. ښه ورځ درته غواړم.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت سبای د پروګرام په لړ کې یو بیا ځما قسیم سلیمان سلامونه ومني. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د څنګه کوارډینټور نجیب الله ببرکسای صاحب. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې په دې تیرو څه باندې 13 یعنې چې 14 کلونو کې د نور اقشارو ته څنګه پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي؟ تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړي دي او هڅې مو کړي دي، څومره لاسته راوړنې لري؟ د ماشومانو وضعیت اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لاسته وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نه تاسو نه تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران رادیو کې د ایسایو لمخې او پنځوس اشاره څو فیصد نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د اتلسو کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغې ته د خطر په وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوه زیانمنونکي آسیب پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوه آسیب پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډېره زیاته، ډېر یو درشت رقم دی. دغه ټول کټګوري د آسیب پذیرو خپل ځان ته په اصطلاح د هغه یو باب او فصل غواړي. زیات کار شوی دی، ولې هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریب پرتلا دا کم دی اسنه محسوسی.
بله، کته ټیکټر اسو په بلکسې سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د فلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسائل مطرح وسولې. فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راسو دي څو لاسراوړونو یا په سده څو کلونو د هڅ سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو سره کوم بهبود وینئ او که څنګه که آینده یې تاسو سره ولر؟
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کې اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړي دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولې هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه.
بلې، تاسو د دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولې دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې دا درویش نوه آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د د د د کنټرول اوس دغه درویش نوه آسیب پذیر نه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویلې چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیر کیږي. ولې موږ ویلی شو چې د باکیفیت ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی سره له دې چې ځینې پرمختګونه موندلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافق وئ چې دا مسائل مطرح کړي او بالاخره مختلفه غیر دولتي چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغوی دې ته وهڅوي چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي، دا د هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی دا د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کاله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي دي؟
عرض کوم ګوریم نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه ده چې په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه ده، قتل ده، همزاد لاس یا چولې جنگي کړې مثال یو څوک د دې ملي ترشاده سنو ولارت په نظارت کې یو څوک چې ورو دي بچا بازی کړی ده د ماشومان څخه ناوړه استفاده کړې زکه دا دی ملي ترشاده ده دلته اوسېګه باندې ده نو په دې خاطر د کمیسیون دند او چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانینو کې باید بچا بازی دی او جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه و
تاسو د غسلن چې تاسو کړی ده په دې کې تبې ده هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبرېږي په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان هم په دې کې شامل دي لوړ پوړي کسان داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکي یا دا محلي چارواکي په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی
ګوره مشخص کول د افرادو د کمیسیون کار نه هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګول ته وسپاري ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواز شوې ده چې بلې متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه تتللی دي دی ودونه تزي او دی ودونه ته په اسلام ده دی نه په اسلام مرتناست ولی د موږ تاکید داو چې ان پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته فکر کوي چې دا وعده ده د خوشحالۍ مراسم ده او روره جان اصلک لکان را وسیده او ګډوي قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منشوره پدیده ده دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کمسنه دي او هغه ماشومان چې دوی د 15 لاسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمه پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې ده ولې دغه تحقیق خلاص شو ده خوشبختانه ده لاسته راوړل نه ده چې په ډېرو مواردو کې خو امنیت قوماندانانو محترم د کورونې چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي
یو بل جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرکروب لدن مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودل چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي ستاسو معلومات ستاسو ارقام سری په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دی او که نه شاید هم زیاتوالی پکې موجود
زه د یونیسف د ارقام په اړه باندې کوم بل اداره چې وی دغه هغه نه ردوم او نه تاییدوم دوی خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنه کوي ولی د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربه کې او په هر کال کې یو ملي گزارش د ماشومان او د ملکي تلفاتو او بخښنه ملکي تلفاتو په اړه باندې شپږ لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غي داشته اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومان او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کم شوې ده
د سر قاموالې څه چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اته فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیق غواړئ چې ما زه به د ډیټابیس نه معلومات تاسو سره کوم ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال پرتله پروس کال د اته ټول فیصد په شاوخوا کې زیات شي ولی کدا اوس د 10 کال سره په کوم هغه اخري گزارش چې د شپږو میاشتو نه هم میاشتو پر درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي
د روسي سوال په توګه وړم پښتنو کوم چې بل جدي مسله چې شمانو سره مخامخ دیغه یو د وسلوال مخالفین ورخ دی د غدر څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه خپل سوي دي چې دوی د ماشمانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو او پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کوم هدف لري څارلې ده او څومره د ستونزې تاسو جدي کړئ
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر ده ستونزې دي مشکلات دي یا فرق کوم محلي پولیس ځان شامل وي نو هغه وایي چې ضرورت شم کوم چې ما پیژوش کړم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ارګانونو چې دوی ته د هویت تثبیت کوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غره ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومان نه باید کار وکړي په هر سن کې چې کمیسیون له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل وي جز په خاصه موارد چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکی یا روانی یا مثلا جنسی او دا ډیر زر فیصله اسی پذیره دی دوی باید په دغه لیکو کې نه وي ولی دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی تا اجازه ورنه کی چې دوی د محلی پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامت صحیح ببرک سید صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکه مو سره.
خدای دې ژوند ولري. تشکر تاسو ته مننه سلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.